ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې را روانه غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د کمال خان بند راتلونکي اونۍ پرانیستل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په خپل لومړني بهرني سفر کې جاپان ته ځي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې دا فرصت ضایع نه کړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
فرصت هلمن یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیې په استانبول ښار کې هم په بله میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړي وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد ګډون ښایي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې یې بشپړې شوي د را روانې دوشنبې په ورځ د وري په دوهمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او په راتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې تر څنګ به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن بنن په ټوکیو کې لخپلو جاپانی سیالانو سره د دوړو هیوادونو د اتحاد پر پراختیا خبري وکړي. د ولسمشر جو بایدن د کابینې د مهمو وزیرانو لمړنۍ بهرنۍ رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډیر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسیفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیګي زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیزو اقداماتو پر وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او آستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز د اجباري کار له یو کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون دوشنبه پر انستاګرام خپل یو عکس سره لیکلی چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. دغه طبیعت ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته بیا د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. او فرانسې، جرمني او ایټالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. له بلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې دا اوس د اروپا د درملو د تنظیم په ادارې پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم دې ته ورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د دې واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او دا هم د دې برخې لمړی راپور. د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوي مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. د مسکو په کوربتوب دا غونډه به د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 13مه جوړ شي او یو شمیر سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې دا دغه غونډه را روانه پنجشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بهراني، نازک او داندېخني وړ دي، دغه راست نړۍ د هیوادونو پاملرنې ته پکتو. مسکو ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هیله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکي غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمشپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورځپاڼې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلي کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوه تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوه په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې له مخې باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي، دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناټو شاوخوا 1000 عسکر هم په افغانستان کې ډیر دي چې د لوجستیک او خوندیتوب له اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي، امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رایستلو غوراوی لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي، دې مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه د لیوې مخې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي، د می میاشتې مهلت ته وخت ورځ تر بلې لنډیږي، خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانې لیکلي، بایدن هغه مهال د افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان نیوز خپرونې بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوې طرحې یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي، د دغې طرحې له مخې افغانستان ته د لنډمهاله حکومت وړاندیز شوی، داسې حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لاره هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي، فکر نه کوي چې لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوارې کړای شي. انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور، شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټیسټ لوبه کې یې 2 سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپل شهیدی ورسپانې ته ویلي، ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په 6 وکټو وګټله. د دغې لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وایي، د وطن لوی غمیزې ته د شعر لمن تنګه ده.
دغه لوی پیښې داسې دي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي.
مینه پال بیا وایي، شعر زموږ له تراژیدیو سره غوټه شوی.
ولې ما یې تر څنګ مینه هم پاللې ده.
په ازادي راډیوي مجله کې د وژل شوي خبریالي ملال میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وې چې د بامیان بوتانو چې نږدې یو نیم زر کاله یې سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1391 کال د کپ په 20مه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 53 متر لوړه وه ونړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1501 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلی یې دي: ما خو نه دي څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ازادي راډیو خبریال مو دې پڼ ته ورولي.
اندربند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمه په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختې وستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاندل شند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرېمان لرو. خو که د 15 تر ګونې پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره 1400 موږ ناغه لرو، دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غورځولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا غزای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و ښځه واو کنر و
هغه به. خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته، د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې. خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 300 کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا وایي چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوې دي. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګیږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالې راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیره ذخیره سازی شوی دی، هم د جوړولو هم د شراب د خوندی کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري تر نورې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي یا له دې هم زیات. او د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتی ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړورې میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملاله میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملاله د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالې ملاله میوند رور او د دې کورنۍ دوهمه اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملاله ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته ایوارډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالۍ په څیر خور او لوری لرله.
د ملالۍ میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالۍ میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلحیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره حسېدلي چې د ملالۍ هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور همت راکوي چې زه باید د ملالۍ هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید زه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغېزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اووه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالې میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشتې او د مدني فعال فرشتې کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سږ کال د امریکا د ولسمشر جو بایډن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هر کلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالې په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شان زی او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملاله میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالې میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندوني دومره لمانځل شوی وای، هغه ته د قتل ولی ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملاله تر ټولو حقداره وه. او هیله و ارزومه دا ده چې مونږ نورې ملالې چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملاله میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په څو مترۍ کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د عایش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربې د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس یې کړي، وې څکي، بوی یې کړي، وایي وري. او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پنځو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کره کتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لېږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژغ خپرو او بیا پر همدې شعر د داخلي خپلواک نصر در سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅنډا ککرې لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړېږي د دې هر بلې شاته سپی هډوکی شپېلوي د انسان که د څاروي دي دا به څوک معلوموي. باډیوي له تاره بیلې شمال مړه روحونه وړي ونې نه زیږوي پاڼې غنم ډکي ډکي دي په ښکار کې لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سرې دي سړې باد نه پرانیزم سړې باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی ترې درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي. د مرغیو ستوني وچ دي پیشو بی سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړېږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنېږي سلامات کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې.
شفیقه جانې، د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ما ته ډېره جالبه ښکاري، سوای په کلماتو رسم وکړه. تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړي دي. کله چې مو شعر لیکه، تصویرونه خپله ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله؟
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی. دغه شعر چې ما لیکلو، یو ورځ بازار کې وم او له ما یو لس قلمه وړاندې یو برید وشو. هغه هېڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو. یو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده، هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نوي. دغه څه چې زما ذهن کې حق وو، یعنې داسې یو څه نه وي چې که ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکې، هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره مخلوې، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي، ممکن مختلف شان سره یو ځای کې، لکه په دې شعر کې همداسې ده.
بالکل دا منم. او ځینې وخت یو پیښې سره مخ شي، یوه تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نه شي شیر کولی. ما دوه کاله یو شعر مې لیکلی و، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یغه شعر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې زه کېناستلم هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه شعر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو، وخت او مکان او زمان او پیښو سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي، بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لویې پیښې یا لوی دردونه داسې دي، کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره
په کوچنی شمه باندې نه رڼا کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نیسي کولی چې هغه څه چې احساسوي پکې راوین غاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغوی په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپلو منځونو کې په یوه بیت کې یا په یوه جمله کې د شعر په خپلو منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعره د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه ارائه کېدای سي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي سي د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. موافقه یم، زه عموما دې خبرې ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په چې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې وي چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقد له مخې یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې، که نه یو نظم دې باید کښتې وي تان هغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دی دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توچان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې څه وړاندې کولی شي، ته چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه شي. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سې یو څه چې اها او دا هم شته، یا د سې یو هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دیو دا دیو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل خطول غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا څنګه کې غزي او دا دی. بل خبره دا ده چې د دې شعر فضا زمره پر دا چې دیږي کې چې هیڅ څوره نه دی خوندي، هغه که ښار کې دی، که په کلي کې دی، که غره په څنډه کې دی، که په بیا کې دی.
یو څوک ممکن له شاره کلي ته ولاړ سي، بیا یا له کلي شار ته مخه کړي. تاسو شار ته کلي ته ځئ، شار ته راځئ، بیرته کلي ته ځئ، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان ځینې نورو شعرونو کې مثال داسې یو څه دي چې زه یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل ته، په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسېږي. یو خو دا دی، زما طبیعت دا ډول دی، زه نه شم کولی یو دم د سپي په یو شي باندې وغږېږم یا هغه ختم پای ته ورسوم، بیا په بل شي باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نه شم لوستلی. زما پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشت میاشت وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان سره دا خبره کړې وه چې مفتاد کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کښې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګرېز شاعر د مې نړیواله جګړه کښې چې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادوي، وایي ما اته دېرش ځلې ایډت کړې او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډت کړې، هغه وخت په دې ایډت ایډت کښې خپل هغه اصل ترې ایستلی ده چې څه شي وو. زه دا نه شم کولی.
فکر نه کوئ چې اکثریت کسان دا خبره مني چې بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري؟ نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړئ او وګرځئ.
ځینې وخت داسې پېښېږي چې زه بېرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لېږلو، ځینې یو نیمه کلمه به مې پکښې بدله کړل. داسې نه ده چې بېخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بېرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم، زه ترې څومره بیا ځان کښې نه وینم، نه پوهېږم. داسې یو قسم هغه ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم بېرته، یا هغه حس ته ستنه شم، بېرته همغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه لکه ما پورې چې نښتي وي او ته تند وې، زه چې بېرته ورځم او هغه ګورم، دا په دې معنی چې زه بېرته هغه ځان پورې نښلوم که نه، که یوه ځغی در پورې نښتې لمن پورې وي اته له ځان لرې کړي او بیا بېرته د ازغو په لار باندې سفر کوي، بیا بېرته دې په لمن پورې نښلي. ما دا ډول یو حس دی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
کله چې له رسنیو څخه ووایو چې د دوا خان مینه پال نظر د سره شریکوو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ور واوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریځ څرنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینه پال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینه پال له دې رازه مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څرنګه شاعري کوي. دا خبره به هم ځینو ته روښانه نه وي چې مینه پال له کله شعر ته مخه کړې.
د شاعرۍ سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم، د لسم صنف وروسته مې د شاعرۍ سره علاقه و، او دغه علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکمه. نو شعرونه مې یو کتاب غوټۍ ځینې جوړېږي، ځکه را وروسته کښې بیا زه خبریال ولم، تر هغه را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې بیا متاثره سوی یم، الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب مې چاپ کړی نه دی، ولې د یو کتاب شعرونه لرم، یو کتاب غوټۍ ځینې جوړېږي.
مینه پال صاحب، اوس هم په ادبي بنډارونو کې، په غونډو کې، په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیاو له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېده چې کله چې نوی شعر ولیکم او لاړ شم په کوم ادبي بانډار کښې، په کوم مشاعره کښې ووایم، ولې متاسفانه ډېر وخت ما ته د دې موقع زما بوختیاوې نه را کوي چې زه ولاړ شم په مشاعرو کښې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنجګل مشاعرې، د انارګل مشاعرې، په دې کښې مې سره له دې مصروفیته، سره له بوختیاوو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولې اونځو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نه سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینه پاله لیدا خو دا چې اوس یو حکومتي ماموری هغه هم د ارګ مامور نو آیا تاسو په شیرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته که نه خدای مکړه شاعري مو له هنري حالت په شعري حالت بدله شوې آیا کوم نوی شعر مو شته چې له اورېدونکو سره یې په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده
شاعری کو معمولا حالات متاثر حالات پوری تڑلی وضعیت محیط کٹول تراشدی غمیزو محیط شیر بڈیر تراشدیو غمیزو پوری تڑلی ما تر سنگ مینا ہم پال لے دا انسان فطرت مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي چې د کلي مازیګر وي د کوترو مست غومبر وي تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي زه او ډله د همسولو بانډارونه برابر وي خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسچن اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه. وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نه شي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ یې ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالي په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته له اغلې مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یوه تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ راوروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دی، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دی چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دې وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بېخونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډېره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خو دا وایي ما کله هم لاس وانه خیست، هڅه مې کوله، خواري مې کوله، زیار مې ایست. مونرو اوس نه اتیا کلنه ده. دا وایي زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغسې لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بېلابېلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینري کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي د غور ډېر هغه تمرکز به د خپل معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض تداوي کړي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کړي، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپله مطالعه پورې مړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یوی نه دی یوی نه ګوري چې که یو ګوري شاید چې ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینې ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. و دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او ډېره ښه پوښتنه م پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نسي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ستاسې په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تنه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسې په مجموع کې دا خلک داسې وي چې مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده یې ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعې ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی دپاره ما یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه ما درلودل چې دا د هر مریض سره ما په کټ یو ریم راکه کړي. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ری وینم، هغه ټول معلومات په یو ورځنی خلی بیا په مریض نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کوي نه. نو تقریبا 420 نفره د ما په څېړنه کې شامل وو چې د 250 نفره چې 55.4% کې نرینه او 26 نفره چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو کولونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوه ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطري فکتورونه د ده په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شولا چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه او تقریبا چې د یو کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې درې سوه به د څلور سوه دوه شپېته نفرو کې درې سوه درې پنځوس نفره چې درې اتیا اعشاریه اووه نوي فیصده د ما د څېړنې جوړوي دا د یو کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه لوړ کوچنیان چې مورټلیټي هم په دوی کې ډېره وه یعنې مړینه کې زیاته وه او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکټور تثبیتېدای شي سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شي خصوصا په منی او په ژمي کې د دوو مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دو څلوېښتو کورنیو دو څلوېښتو کورنیو چې نه اعشاریه یو فیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله او پنځه دیرشو کورنیو چې هغه اووه اعشاریه شپږ فیصده کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اعشاریه څلور فیصده کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اعشاریه نه فیصده کې دو هر هغه شی سول چې سوادي که هغه ربړ دی که هغه کاغذ دی که هغه مثال د خبرې یو بل شی هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله دی استفاده ځینې کوله چې دا خپله د محیط دپاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور دپاره هم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډېره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي او وروسته د شپږو میاشتو نه وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا زموږ ټولنې ته وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسین دی خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی. د سګرټ څکول نه چې مخکې ما درته وویله دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بېځایه دواوو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان یو څه ګرم وساتل شي. د عامې روغتیا د پاره موږ بعضې وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمېر باید ډېر زیات شي او د سګرېټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دو په اضرارو باندې پوه شي او بل په دغو ټولنیزو غږیزو در ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات په زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي. باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر سفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډوو. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
دستند سپینوش گونم جور خیال محال دستند سپینوش گونم جور خیال محال دیتول خر کی جهان ارتا حیران حیران قتل دیتول خر کی جهان ارتا حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جوڑ کے آو محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل ساتکو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه چمل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل جنا میں دسپوک میں کڑا دسوہرا پست غزلے خندا تا تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دیٹول خر کی جہان اٹھائے رانے ران قتل